مسابيس ای احسان نیست ای حق است جنت گناهگار میشم.
تشکر میکنم، سلامت باشین. شنونده عزیز، بس ما در اینجا به پایان میرسد. تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل آن باشید. خدا یار نگهدار.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسیل تاسو او همدارنګ د تاسو لقدرمن میلما محمد حسن حقیار څخه چې پر موضوع زموږ اوریدونکو ته ډیر معلومات ورکړل کور ودانې ورته وي مننه ترې کو. ازادي اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره سوان فکر پروګرام هم وړاندې کیږي. خو پیل خبرونه کو. راپورونه وایي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د ځاسي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په یو لوبغالي برید کړی دی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه یې ټپیان کړي او یو شمېر کسان یې له ځان سره بیولي دي. پرون په برتانیې کې تر انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کاره ګوند مخکې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه ریپورتونه وایي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د ځاسي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته بیولي. ځینو عیني شاهدانو په ډزو کې شاوخوا د درې میرمنو د ټپي کېدو خبره هم کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته پیښه تایید کړې او دا یې هم ویلي چې یو شمېر کسان د لوبو له میدان څخه وسلوالو له ځان سره بیولي چې د راخوشي کېدو لپاره یې حادثې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تر پیښې وروسته د سیمې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې لپاره موظف ډاکټران هم نه وو موجود چې له کبله یې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ولایت ته الوتنې ځنډېدلې. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندوز ته الوتنې یې ځنډولې. امید ساحي ویلي د دې شرکت الوتنې په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې د محل افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. د کندوز د امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې نهه ویشت کلي او د کندوز ښار اړوند د اوتمانزیو تلوکا د مشاخ اولچین سیمې له طالبانو پاکې کړي، خو زیاته کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې د ملي اردو او پولیسو په تیرو درې ورځو کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. د دوی په وینا په وژل شوو کې 8 بهرني جنګیالي هم شامل دي. افغان چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوال طالبانو ته مرګ شو. په لغښتې د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد چې د دې عملیاتو د لارښوونې لپاره بغلان ولایت ته تللی، په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او په نتیجه کې امنیتي حالت عادي شوی دی.
28 نفرو څخه اضافه دوی ته مرګ ژوبله وښوده او 10 نفر چې اضافه دوی دستګیر شوي دي. موږ تقریبا په داسې شپږو ورځو کې وتوانېدلو چې بغلان حدي حالت ته روانو.
ښاغلي شیرزاد همدارنګه وویل چې روان عملیات به د بغلان په ټولو سیمو کې د وسلوالو تر بشپړې ماتې پورې دوام ولري. پرون په برتانیې کې تر انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کاره ګوند سره له دې چې ښایي څرګند اکثریت ترلاسه نه کړي، خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب خواته روان دی. ریپورټونه وایي چې د پرون ورځې په انتخاباتو کې محافظه کارانو د تمې خلاف قوت وښود. د بی بی سي لخوا په نظر پوښتنه کې څرګنده شوې چې محافظه کارانو د برتانیا د پارلمان له 650 څوکیو څخه 314 څوکۍ ګټلې. له دې بریالیتوب سره ډیوډ کامرون د لیبرال ډیموکراټانو سره د خپل اوسني ائتلاف د ساتلو په شمول د حکومت جوړولو لپاره څو نور انتخابونه هم لري. د لومړنیو ارزونو پر بنسټ مخالف کارګر ګوند د 219 څوکیو په ترلاسه کولو له مایوسوونکي نتیجې سره مخ شوه. د دې ماتې یو علت هم په سکاټلند کې د ملت پالو د غورزنګ د کاندیدانو په وړاندې د دې ګوند د کاندیدانو ماتې ګڼل کیږي. سکاټلندي ملت پالو په پارلمان کې د سکاټلند د 950 څوکیو څخه 850 څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنکړل شي. تهران او د لویدیځ شپږ قدرتونو تیره میاشت موافقه وکړه چې له مخې د ایران د اټومي وړتیا محدودیږي، خو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. سعودي عربستان او د خلیج هیوادونه ویریږي چې تهران له دې موافقې سره سره ښایي د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. جان کیری چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره تر کتنې وروسته خبرې کولې، په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته پاملرنه مهمه وبلله.
ته
وایي موږ په ډاګه وایو چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته اندېښمن یو. دقیقا د همدې اندېښنو له کبله موږ په دې باور یو چې دا هم مهمه ده چې ایران ته باید اجازه ورنه کړل شي چې اټومي وسله ولري، او موږ به په سیمه کې له خپلو دوستانو او متحدانو سره په ګډه کار وکړو څو دا باور کړو چې د خلیج د همکارۍ له شورا سره د امریکا امنیتي همکاري به دوام وکړي. سعودي عربستان هم په دې باور دی چې ایران په یمن کې حوثي اخیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا ټول تورونه رد کړي. یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي په تیره میاشت کې په یمن کې د امریکا هوایي حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وشلې. سایت انټلیجنس ګروپ وایي ناصر بن علي الونسي چې په جنوري میاشت کې په فرانسې کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر د برید مسولیت په یو ویډیو کې منلی و، د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوه. سرچینه زیاتوي الونسي چې د القاعده شبکې په یو بل ویډیو کې د امریکا يرغمل لوکسومرز د نیولو او وژلو مسولیت منلی و، خپل مشر زوی او څونور وسلوالو سره د یمن په بندري خار موکلا کې وشل شوه. د نوموړي مړینې په هغه ویډیو کې اعلان شوی دا چې د عرب په ټاپو وزمکې د القاعده شبکې د څانګې پر ټویټر خبره شوې ده. لاسادې رادیو نه خبرونه اوري. د جرمني د بهرنیو چار وزیر په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت پرون د ستالینګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوې څلې د ګلو ګېډې کې خوده. والټر شتاین مایر د روسیې په والګاګراد ښار کې چې د ستالینګراد اوسنی نوم دی، له خپل جرمن سیال سرګی لاوروف سره یو ځای د پوځیانو هدیرې ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو مشرانو د مئی د نهمې نیټې مراسمو لپاره چې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا کلیزه ده، د مسکاو د پراخ پوځي پریډ تیاری د اوکراین د بحران له کبله غندلې. د ستالینګراد د دفاع لپاره پنځه میاشتې جګړه د دویمې نړیوالې جګړې یوه مهمه برخه وه. په دې جګړه کې د هغه مهال شوروي اتحاد بریالیتوب د دې جګړې لپاره ټاکونکی و. د ستالینګراد په جګړه کې لومړی شوروي پوځونه کلابند شوي و، خو ناڅاپه د جګړې بڼه د جرمنانو پر ضد بدله شوه. ویل کېږي چې په دې خونړۍ جګړه کې څه باندې یو میلیون انسانان وژل شوي و. او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد چې د دې هیواد د تیلو د تصفیې تر ټولو لوی کارخانې دفاع کوي نوي بریدونه پیل کړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون وروسته له هغې لهیوې سختې جګړې سره مخ شول چې د داعش وسلوالو د بغداد په 200 کیلومترۍ کې د بیچي د تیلو پر تصفیه خانې حمله پیل کړه. دا ستره کارخانه له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو چې تیر کال د عراق د شمال او لویدیځې پراخې برخې لاندې کړې کلابنده کړې. دا محاصره د تیر کال له پای ته رسېدو سره ماته شوه، خو داعش وسلوالو په دې وروستیو کې یو ځل بیا هلته بریدونه پیل کړي او ځینو یې په کارخانه کې دننه مورچلې نیولې. په همدې حال کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف پرون ویل چې له چهارشنبې ورځې راهیسې د داعش پر سنګرونو په عراق کې 14 او په سوریه کې 4 بریدونه کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. په روانه خبرونه کې به د کندز ولایت په وروستي امنیتي وضعیت تازه حال در سره شریک کړو. په هلمند کې مو د ولایتي شورا د یو شمېر استاسو له هغو انتقادونو هم خبره وو چې د غلطۍ په وروستیو عملیاتو کړي. په کندهار کې د پنځشنبې په ورځ په دغه ولایت کې پر وسایتو بندیز لګیدلې و او سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو چې د عامو خلکو ژوند یې اغېزمن کړی. او په دې اړه به له سیمې درته ریپورټ وړاندې کړو. همدارنګه د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. که وخت و د سیمې او نړۍ ځینې مسایل به هم راواخلو. د خپرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام له یاده مه باسئ. دا د ساده رادیو دا په کندوز ولایت کې سیمه شارواکي وایي چې دوی پرون سهار په عملیاتو کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال وژلي چې په هغو کې 8 بهرنیان هم شامل دي. همدارنګ دوی وایي چې 9 تنه وسلوال په دې جګړو کې ټپیان دي. دوی وایي چې امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلی هم د وسلوالو نه نیولي. په دې اړه به له سیمې څخه د ازادۍ رادیو د خبریال اجمل لاریان راستولې رپورټ واورو.
د کندز د امنیت قماندان جنرال عبدالصبر نصرتی ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونه د امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلی لکه د قرغزو، قطربلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اوتمانزویو، تلوکه، دمشخ، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی پر شا تمبولي. د کندز امنی قماندان داسې وویل
عملیات گسترده مشترک آغاز شده در حدود 5 نفر.
په دې عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې پکې 8 تنه خارجي اتباع هم شامل دي. همدارنګه 9 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوي او 2 تنه زموږ سرتیری هم ټپیان شوي.
ګورتپه او اطراف ګورتپه خوشحالي شده.
هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قماندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپي سیمې کې جریان لري. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي تر هغه به دغه عملیات په دې ولایت کې جریان لري څو چې نوموړی ولایت یې په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړی نه وي. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موردل چې په کندوز کې که څه هم حکومتي چارواکي د وسلوالو طالبانو پر ضد په ځینو سیمو کې د پرمختګ خبرې کوي خو لا هم دغلته جګړه روانه ده. د افغانستان یو شمیر نور شمالي ولایتونه هم په وروستیو کې نارامه شوي دي. په کندوز کې د پرله پسې څو اونیو لپاره د دې جګړې لپاره وسلوال طالبان دومره اکمالات، وسلې او مهمات لکمه کوي. دا موضوع په یو تفصیلي رپورټ کې عصمت څاروان څېړلې ده.
نږدې 2 اونۍ کېږي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. کندوز ښار لومړنی ولایتي مرکز دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د هغه د نیولو هڅه کوي. د کندوز نښتې وروسته له دې پیل شوې چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په بدخشان کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه ووژل. راپورونه وایي چې په کندوز کې بېلابېلې وسلوالې ډلې جنګیږي. ځینو د طالبانو سپین بیرغونه پورته کړي او ځینو نورو بیا د داعش تور بیرغونه. کندوز له جغرافیایي نظره د پاکستان له پولې لري دی او له همدې کبله د ډیرو په ذهن کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د دومره لوی او اوږدې جګړې لپاره وسلې او مهمات څرنګه ترلاسه کوي. په اتیایم لسیزه کې مجاهدینو له چترال څخه د بدخشان له لارې د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو ته اکمالات کول. آیا اوس هم د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې د خپلو جنگي کسانو د اکمالولو لپاره ورته دهلیز جوړ کړی دی؟ د کندوز اوسیدونکی د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر نصیر وایي چې په افغانستان کې وسلې سمې ټولې شوې نه دي او د قوانینو د نه تطبیق کېدو په وجه په کلیوالي سیمو کې د وسلو خرڅلاو تقریبا آزاد دی. د د په وینا د وسلو لوی تجارت روان دی چې په سبب وسلوال سختدریزي په اسانه وسله ترلاسه کولی شي. د خپلو خبرو په دوام کې نورو عواملو ته هم اشاره وکړه.
بل دا غیر مسؤول وسلوال کسان چې دي دوی اکثرا دغه دوی باندې څوک اعتماد نشي کولی چې دوی دا وسلې ولري او ځان څخه وساتي. ولې دا خبر چې موږ تر راغلی دی چې زه خبرې ما په جنګونو کې چې دوی ځي او دوی ته اجازه ورکړل شوی ده که تاسو وسلې او مهمات لاسته راوړئ هغه دې ستاسو وي. دا په دې معنا چې ستاسو وي دوی نه څوک پوښتنه نه کوي. دوی کولی شي چې بله ورځ دا بل چاته خرڅ کړي او دا بالاخره د مخالفینو په لاس کې ولویږي. او په اخره کې دوی دا په دې جنګو کې یو اندازه وسلې حتی مهمات او بعضې لنجرې د شیان د دولت د جنګیالیو نه واخیسته دي. اردو نه مثلا د اربکۍ نه واخیسته ده.
ډاکټر نصیر په شمال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو او مهماتو د رسیدو بله وسیله هغه غرنۍ لارې وبللې چې د جهاد په کلونو کې به د پاکستان له چترال څخه بدخشان او بیا تخار او کندوز ته پرې وسلې راتلې. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفی وایي چې که د بدخشان امنیتي وضعیت تر دې هم خراب شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت به هم اغیزمن شي، ځکه چې بدخشان نورو ولایتونو ته د اکمالاتو لار پرانیزي. مېرمن کوفي په دې باب چې د دولت وسلوال مخالفان د هیواد په شمال کې وسلې له کومه ترلاسه کوي درې موردونه یاد کړل: له پاکستان څخه د وسلو انتقال په غیر قانوني ډول، له خلکو سره د وسلو موجودیت، او د یو شمېر پوستو له نیولو وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو لویدل.
مرز مشترک با نورستان و پاکستان، موجودیت سلاح غیر قانونی در منطقه به شکل بسیار گسترده و زیاد، اینا همه عوامل هستند که سلاح را در مناطق شمال بیشتر ساخت.
په ځینو مواردو کې ویل شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم پر خپلو وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا احتمال په کلکه ردوي. شاغلی وزیری وای چې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو ناامنی تازه نه ده پیل شوې، بلکې له څو کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو هلته فعالیت کوو او وسلې ورسولې دي.
مهمه خبره دا ده چې مخالفین چې فعالیت کوي د سرحدات ټول تړلي نه دي، د افغانستان ډېر اوږدې سرحدات دي د عمدو هېوادونو سره، او ټول سرحدات زموږ تر اوسه پکې داسې مطمئن تړل شوي نه دي چې دوی ونشي کولی چې وسلې او مهمات هېواد ته داخل کړي. او بیا په شمال کې په فاریاب کې سرې پول کې پونډیس کې په فرشان ټول کار کې جګړې وي. داسې نه دی چې دا اوس شوي وي، نو مخالفینو پخوانه همدا اکمالات کول. زه په یو پورې عقیده یم چې هغوی کولی شي چې بیا اکمالات د بدخشان له لارې وکړي، نه یا مثلا د نورو له لارې وکړي، مګر دغه مثاله چې دوی د امنیتي ځواکونو نه دوی اکمالات کوي
د رواني اونۍ د یکشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې ولس پولیس ووژل شول او شل نور ژوبل شول. تر دې یوه میاشت پخوا په ورته حمله کې چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې شوې وه، په لسګونو امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو له لوري له نیول کېدو وروسته ووژل شول. په کندوز کې امنیتي ځواکونو وروسته له دې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیوله چې د ښار لمنو ته ورسېدل. د دغو نښتو په نتیجه کې د کندوز د والي په وینا لس زره کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي. دا کسان لا هم په خورا سختو شرایطو کې اوسي.
بلخوا په کندوز کې امنیتي چارواکي دې ته خوښ دي چې یو شمېر پخواني وسلوال له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو پر ضد یو ځای شوي او دا شمېر په زیاتېدو دی، خو ځینې کسان بیا دا اندېښنه لري چې په خپل سري وسلوال به په راتلونکي کې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. په دې اړه د احمد شیبر په رپورټ کې تفصیل اورو.
د کندوز امنیت قمندانۍ خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په سلګونو کسانو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو پر ضد وسلې راخیستې دي او هره شیبه د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل:
له پرون راهیسې هره شیبه د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی. اکثره یې پخواني مجاهدین دي، هغه کسان دي چې خپلې وسلې پر مځکه ایښې وي او په خپلو کورونو کې و، خو څه شرایط چې راغلي دي دوی د مسؤلیت احساس کړی دی او له خپلو امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
د کندوز امنیت قمندانۍ په فیسبوک یو فلم هم خپور کړی دی چې په کې د وسلوالو یوه ډله ښکاري چې شخصي جامې یې په تن دي او دعا کوي. بیا وایي چې ګلتفه به پاکو. د کندوز یوه اوسیدونکي ډاکټر نصیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په انفرادي ډول پاڅېدلي دي او دا عمومي پاڅون نه دی.
پاڅون خو داسې فکر نه کوم چې داسې لوی پاڅون سي چې یو کلی دی که سپینګیرې دی که ښځه ده که نر ده او که ځوانه ده، دوی ټول پاڅېږي او په مقابل دوی کې داسې یو خد علم کړی. نو هغه پخواني وسلوال کسان شته دي چې مثلا دوی همیشه دوی توپک درلودو او د توپک په وسیله دوی امراه د حیات کړی دی، نو دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
یوه اونۍ مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومي په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې یو شمېر هغه کسان د امنیت په خرابۍ کې لاس لري چې د افغانستان اساسي قانون هم مني.
در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است زمینه را برای کسایی فرام میسازه که اونا بیاین اینجا نظم برهم بزنه.
نورالحق لومی په دې ډول په کندوز کې خپل سره وسلوالو ته اشاره کوله. نو د چهارشنبه له ورځې راهیسې چې په کندوز کې له دولت سره یو شمېر پخواني وسلوال یو ځای شوي دي، په راتلونکي کې به ستونزې پیدا نه کړي؟ سید سرور حسینی په دې اړه وویل:
کسایی که
دغه کسانو چې وسلې راخیستې دي او له دولتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي، هغه کسان دي چې د نظام د کشفي ادارو له لوري دوی د تایید وړ ګڼل شوي دي.
په کندوز کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تازه یې د ښار شاوخوا په امام صاحب ولسوالۍ کې له مخالفو وسلوالو څخه 15 کلي تصفیه کړي دي. دا دوهمه اونۍ د چل هم جګړې په کندوز کې دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا کندهار اوسیدونکو وای د پنځشنبه پروس په دې ولایت کې پر موټرو بندیز او سخت امنیتی تدابیر یو شوند غزمن کړي او د غراس د زینو پولیسو د ناسم چلن سره مخ شوی. دا خلکو په وینا هر سل کندهار ته د بخانی ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو د ورتک پر مهال د خار ډیر وټونه او سړکونه د امنیتی تدابیر په وجه وتړل شي چې د دوی ورزنه شوندې لستون سره مخ کړي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
دا په روانه یو میاشت کې کندهار ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دوهم سفر دی چې لره تاک سره د سختو امنیتی تدابیرو په وجه خلک له ستونزو سره مخامخ کیږي. د پنځشنبه په ورځ له سهاره ډیری خلک او د ښوونځیو زده کوونکي پر وسایطو د بندیز لګولو په وجه په خپلو کورونو کې بند پاتې شول. یو شمیر شاریانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پخوانی ولسمشر راتګ یوازې د ولایت مقام او خرکی شریفي ته و، خو پولیسو د شهر په ټولو ناحیو کې پر موټرونو، موټرسایکلونو او بایسکلونو تګ راتګ بند کړی او ځینې لوی لارې هم په بشپړ توګه تړلې وې.
دواره کاروبار او شی داسې نسته او بیا دغه مشکلات او دغه چې سی بیا بیخي خلکو ته ستونزې پیښي. نو که چیرې داسې یو شخص راځي مثال یا لوړ شخص یا دغه، نو هغه چې کوم ځای ته راځي هغه باید هغه ځای امنیت خو دغه ټینګ سي.
یو وظیفه لري، یو ناجوړي، یو مرضي، یو مقصد دغه، یو مشکلات چې په دغه باندې بندي وي چې دغه دغه ناجوړي مشکلاتو.
دغه راز یو شمیر شاریان دا کوي چې د پولیسو د ناسم چلن سره مخامخ سوي، وهل سوي او سپوکي سپوري ورته ویل سوي.
یو شمیر کسان د پولیسو لخوا ډیر ځورول سوي دي، ان وهل سوي دي، ډبول سوي دي او شکنځل ورته سوي دي. موږ نه غواړو چې سپوکي سپور راته ویل سي بې عزت سو. تاسو باور وکړئ چې نن هم ډیر زیات شمیر زده کوونکي په ښوونځي کې بند پاته و، چې یو زه د هغو څخه هم چې زما خپل د کورنۍ ښځینه زده کوونکي په ښوونځي کې بند پاته و. که څه هم موږ هلې ځلې وکړلې چې باید هغوی راولو، خو موږ ته چا اجازه نه راکول چې خپل ښځینه زده کوونکي راولو کور.
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د یو پخوانی سیاستوال عزیز الله واسفي د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته راغلی. د کندهار اوسیدونکو وایي که چیرې د چارواکو د راتګ پر مهال په کندهار کې واټونه تړل کیږي او پر وسایطو ګارز بندیز لګول کیږي، باید مخکې له مخکې خلکو ته اطلاع ورکول سي. په عین حال کې د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې پولیسو د امنیتي تهدیدونو په وجه پر وسایطو بندیز لګولی وو او خلکو ته یوازې د پیاده تګ راتګ اجازه ورکول سوې وه.
اخوا په هلمند کې هم روانو پوځي عملیاتو د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر استازي عکس العمل ته اړ کړي دي او په دې عملیاتو یې انتقادونه کړي. دا چې د دوی انتقادونه څه دي، د الیاس تایی په رپورټ کې اورو.
د ولایتي شورا د وکیلانو دغه توندې خبرې د هلمند په ځینو سیمو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا د لنډمهاله پیل سو عملیاتو پر سر راپورته سوي دي. ولایتي شورا وایي د ذوالفقار له عملیاتو نیولې تر اوسنیو عملیاتو پورې چې په نهر سراج کې پای ته ورسېدل، پروژې دي او بل دي چې عامو خلکو او امنیتي سرتیرو ته تلفات او زیان ورسوي، ګټه نه رسولې. د ولایتي شورا وکیل او د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل د هلمند امنیتي او ملکي مسؤلین په دې ولایت کې د روانو ناامنیو په اړه امنیت شورا ته ناسم معلومات ورکوي او مرکزي حکومت ته دغه ناسم معلومات په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل سوي دي.
په عموما صورت باندې په هلمند کې په سیستاني کې هم جنگ دی، په ناصراج کې هم جنگ دی. دا اوس په ناصراج کې ډېرې سیمې د دولت وسلوال مخالفینو په لاس کې دي او همدارنګه سیستاني ته سم نیمایي څخه د دولت وسلوال مخالفینو په لاس کې دي. زموږ هلمند رهبري نه لري، زموږ هلمند لیډرشپ نه لري، زموږ د هلمند کاذبه اداره ارګړی و رئیس جمهور او امنیت شورا ته کاذب راپورونه ورکوي چې زموږ د هلمند د بلا په خلو کې اچولی، دا دغه مسؤلینو د لاسه د بلا په خلو کې لوېدلی. زموږ د ادارې د نظامي مجلس یا د نظامي شورا د رئیس د لاسه چې جناب والي صاحب یا معاون صاحب په راز کې دي.
شاکر د ملي اردو لخوا په سنگین او د ملي پولیسو لخوا د مرجع په سیستاني کې د ذوالفقار په نوم پخوانیو عملیاتو اشاره وکړه چې اکثره سیمې بیرته د وسلوالو په لاس ورغلې دي. شاکر وویل د ذوالفقار په عملیاتو کې نه یوازې ګڼ شمېر امنیتي سرتېري ووژل شول، بلکې عامو خلکو کورونه ونړول شول او مرګ ژوبله هم ورته واوښتله. د ولایتي شورا یو بل وکیل عطاالله افغان وایي که څه هم د تیرو دوو اونیو په عملیاتو کې د نارسراج یو شمېر سیمې د طالبانو څخه ونیول شوې، خو په عوض کې د سنګین او مرجع د سیستاني سیمې بیرته د طالبانو په لاس ورغلې چې دغه ډول کړنې د منلو وړ نه دي.
اقتصادي تاوان دولت ته ورسېدی مقصد ولې اوس برته هغه سیمه بعض ځایونه د مخالفینو په لاس ورځي یا د مخالفینو په لاس کې دي. داسې پلانونه، داسې ستراتیژي، داسې پالیسي چې هغه خراب پالیسي پایلې هم خرابې دي. نو دا زموږ د اوس په تاوان کې نه، دا زموږ د آینده وخت هم د دې دولت په تاوان کې دي، د دې نظام په تاوان کې دي. که چیرې دوی دغسې پلانونه پالیسي جوړي، داسې ناکامه پروګرامونه په لاره چې دا ملت هیڅ وخت چپ بالا نه پاتې کیږي.
دوه اونۍ وړاندې د ګرشک اړوند د نارسراج په سیمه کې د پولیسو لخوا عملیات وسول چې د دولتي مسؤلینو په خبره شپاړس کلي د وسلوالو څخه نیولي دي، خو دغه عملیات د عامو خلکو او د ولایتي شورا د غړو د توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. د هلمند سرپرست والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي په دې عملیاتو کې تر اویا ډېر وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. رسولیار وویل نهه تنه پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د پولیسو ځینې سرچینې وایي د شلو تنو په شاوخوا کې پولیس وژل شوي او هغه درې پوستې چې په یاده سیمه کې تازه جوړې شوي دي هم هره شپه د وسلوالو د سختو بریدونو له امله د سکوت په حال کې دي. خو محمد جان رسولیار وایي د نارسراج عملیات بریالي وه او پولیس ډېر لاسته راوړنې لري.
د دې دوه اونیزو عملیاتو په پایله کې تر شپاړسو کلو د دښمن د شتون څخه پاک او تصفیه شول، هلته دولتي حاکمیت منځته راغی او همدارنګه ډېری دښمن چې په دې سیمه کې د خلکو سوله ییز ژوند د مخاطرې سره مخ کوه هغه ووژل شول. او د پلان له مخې درې پوستې چې اړینې وې او د دښمن د تردد تیرېدو لاره وه هلته افراز شوې.
که څه هم هر کال د اوړي په موسم کې د افغان سرتېرو پر مرکزونو د وسلوالو بریدونه زور اخلي، خو د تیر لمریز کال په ټولو موسمونو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو او د مارجې په سیستاني، نارسراج او تریخ نور سیمو کې ډله ییز بریدونه او دوامداره ناامني وي. کتونکي وایي که چیرې د سږ کال په اوړي کې د هلمند ناامنو سیمو ته ځانګړې پاملرنه ونیسي، لرې به نه وي چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو په لاس ورسي، خو حکومتي مسؤلین دغه خبره نه مني او د امنیتي ځواکونو د آمادګۍ خبر ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د زابل ولایتي شوراوي کوم پیغام چې د یو دیش تختول شو مسافرو پاړه د تختول شو کورنیو ته رسیدلې هغه جالي دی. د دې شورا منشي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تختول شوي تر اوسه هم له تختونکو سره دي، خو خوشي کې دوی هڅې روانې دي. خان محمد سین له کابل نور حال راکي.
د زابل ولایتي شوراوي کوم پیغام چې ګواکې یو دیش تختول شوي مسافر سیمایزو طالبانو ته سپارل شوي حقیقت نه لري. دا شوراوي تختول شوي یو دیش کسان اوس هم له ناپیژاندو وسلوالو سره دي او دغه پیغام د تختول شو له کورنیو څخه د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد خپور شوی دی. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د پنځشنبه په ورځ په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه چې موږ راستولي وه هغه د قوم هغه متنفذین دي، هغه بارسوخه اشخاص دي، خو هغوی دا شی نه دي راوړي. دا د پیسو پیدا کولو دپاره دغه یو خط راوړی دي، غواړي چې د خلکو ذهنونه خراب کړي. که سره په ولسوالۍ کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې د خاص افغان په ولسوالۍ کې په خبرو باندې اوس هم ورسره شته دي، نو نه پیدو دا خط. موږ امیدواري لرو چې انشاءالله دا خلک به د خبرو اترو د لارې انشاءالله راخوشي شي.
په تازه شپو ورځو کې داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې وسلوالو مخالفینو یو دیرش تختول شوي کسان سیمه ایزو طالبانو ته سپارلي دي. د زابل د ولایتي شورا منشي دا هم وویل چې دغه پیغام چې د تختول شوو کورنیو ته رسېدلی یو جعلي سند دی. د زابل په ولایت کې د یو دیرش مسافرو تختول لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې وسلوالو مخالفینو د موټرو ځینې سپارلۍ له ځانونو سره بیولې دي. د تختول شو د کورنۍ غړو لسو نه و راهیسه د کابل خار په زرنګار پارک کې خیمه ودرولې، تحسن پیل کړي او له حکومت غواړي چې د یو دیرش تختول شو خوشی کول ته د هسي ګړندۍ کړي. هسه مو وکړه چې دغه پیغام په حق له امنیتی چارواکو هم و پختو، خو دوی په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د امنیتی چارو پوهان پر استخباراتي ارګانونو انتقاد کوي چې په دې برخه کې کمزور عمل کړی دی. د امنیتی چارو پوه او د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دا مسله دوه درې ځلې موږ اورېدلې. مخکې هم داسې پېښ شوي چې ځینې کسان د حامد کرزي دفتر ته هم رسېدلي وو او ویل به یې چې موږ د ملا عمر ځانګړي استازي یو. په دې پلمه یې پیسې هم ترلاسه کړي. زه تاکید کوم چې حکومت او په تېره استخباراتي ارګانونه دي په دې برخه کې ډېر دقت وکړي چې بیا تکرار نه سي.
له نن څخه څه باندې دوه میاشتې د مخه یو دېرش مسافر چې کابل ته د تګ په حال کې وو د زابل ولایت د شاجوی په سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو له موټرو ښکته کړي او یوه نامعلوم ځای ته یې رسولی دي. د دوی د خوشي کولو په هکله جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د تختول شوو خوشي کولو ته یې پر امنیتي ارګانونو ټینګار کړی دی. کارپوهان وایي حکومت دې په لویو لارو کې د مسافرو امنیت خوندي کړي او د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې دغه لارې نام نه کړي دي.
رپورټونه وایي پرون مازدیګر د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګي په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه یې ټپیان کړي او یو شمېر کسان یې له ځان سره بیولي دي. چارواکي وایي د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته الوتنې ځنډېدلې دي. په بغلان ولایت کې د چارواکو په وینا د روانو عملیاتو په ترڅ کې د حکومت اتویش مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. پرون په برتانیې کې تر انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کار ګوند سره لدی چې ښایي څرګند اکثریت ترلاسه نه کړي، خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب لوري ته روان ښکاري. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. او یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي چې تیره میاشت په یمن کې د امریکا هوایي حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی. دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د میندو او ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن په یو رپورټ کې د سه شنبې په ورځ ویلي چین په نیمه ښاري او خوار میشتو سیمو کې کوچنیان لا هم د داسې ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوال سازمان وایي که څه هم افغانستان په هغو هیوادو کې شاملېږي چې د کوچنیانو او میندو وضعیت ښه نه دی، خو په تېرو څو کلونو کې پرمختګ کړی دی. د دې سازمان لخوا د کوچنیانو د تغذیه او د میندو د ملاتړ د څانګې مشري کاترین بولس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نورو وختونو په پرتله مثبت پرمختګ د شاته پاتې هیوادو لپاره مثال ګڼل کېدلی شي.
The government of Afghanistan really made an effort to increase resources for education for children, particularly
Katrin Boliswai da Afghanistan hukumat parashtya ham da kuchniano da zdak la para pa zangri jawl dunjuno da talim da para manabe ziyat kul aw khalko ta da rukhtia da yaw da wal imkanat da barabar wal la para ham aw da kariya khususi sector ta ham sparalai mush pa amali da wal wali dal che da Afghanistan zai zush pa kalano yo reportuno ki kal pa kal badal shawi aw da ghiwad da dir دڅخه راوچت شوې ده. د ماشومان د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د هغو هیوادو یو لست خپور کړی چې لاته څخه یو کوچنی تر 15 کلنۍ مخکې مري. د لاسو میندو څخه لږ تر لږه و په خپل ژوند د یو اولاد مرګ ویني او په اوسر ډول له دیشو شدو یو شاید حاملګۍ یا د کوچنی د زیږول پر وخت مرسي. په دې لست کې افغانستان ته د اخر یو سلو د 500 ځای ورکړ شوی او سومالیا تر ټولو ورسته هیواد ګڼل شوی دی. تاجکستان نویم، ایران څلور اتیایم، ترکمنستان نه نویم او عراق سلم هیواد ګڼل شوی. دا هغه هیوادونه دي چې شرط اقتصادي ثبات نه لري، ټولنیز امکانات ورته محدود دي او په پارلمانو کې برخه تر 15% کمه ده. افغانستان او سومالیا په عمومي ډول د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د کوچنیانو او میندو لپاره د اسوده ژوند امکانات پکې محدود او د مړینې احتمال یې د نورو په پرتله زیات دی. دا اداره وایي د نړۍ په زیاتو هغو هیوادو کې چې پخوا به کوچنیان په سختۍ تر 15 کلنۍ رسېدل، د کوچنیانو د روغتیا او خوراک وضعیت ښه سوی دی. د دې ادارې په وینا یوه لسیزه مخکې به د اوس په پرتله هر ورځ 12,000 زیات کوچنیان مړه کېدل. د ماشوم د شغلو پر مهال د میندو د مړینې شمېر هم سم نیمایي کم شوی دی. رپورټ وایي د 1990 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د هغو میندو شمېر چې د کوچني د زیږولو پر مهال مري په زرو کې له نوي څخه په زرو کې شپږ څلوېښت راټیټ شوی دی.
په تاجکستان کې یو ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوی او خپل هیواد ته ستون شوی او پر خپلو کړو وړو یې پښیماني څرګنده کړې. په تاجکستان کې دا لومړی ځل دی چې له داعش ډلې سره یوځای شوی کس له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي. ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
فارو شریفوف پرون د پلازمینې دوشنبه په جامع ماڼۍ کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې هغه زړه بوږنوونکې او ویرونکې کیسې بیان کړې چې په سوریا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب پر مهال یې لیدلې. شریفوف د سوریې په جګړه کې د خپل ګډون کیسې وکړې او ویل چې د داعش بیرحمۍ او وحشت یې په سر سترګو ولیدل. د وویل چې د داعش وسلوالو د څو تنو آذربایجاني توندلارو سرونه د کفر ویلو او د کردانو هغه سازمان ته چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي د جاسوسۍ په تور پرې کړل. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت، تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني. پرقه هغه ښار کې چې زه ترې راوتښتېدم یوه څلور لاره ده چې د مرګ د چوک په نوم یادیږي. هلته د نیزو کتارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پرې راځړیږي، څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم، خو څوک به ثبوت ترې وغواړي. ثبوت نشته. د سیخکاری چې د تاجکستان حکومت غوښتل په عام محضر کې د شریفوف د څرګندونو په خودلو سره له داعش ډلې سره د تاجک ځوانانو د یو ځای کېدو مخنیوی وکړي. د تاجک چارواکو د اټکل له مخې اوس مهال شاوخوا 300 تاجکان چې ښځې هم پکې دي په سوریا او عراق کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په همدې ورځ چې شریفوف له خپلو کړو وړو پښیماني څرګنده کړه، د تاجکستان سترې محکمې اعلان وکړ چې په سخت سیمه کې 19 کسان د ممنوع ډلې جماعت انصار الله د غړیتوب په تور په بند محکوم کړي دي. په تیرو 15 میاشتو کې په تاجکستان کې 40 کسان د انصار الله ډلې د غړیتوب په تور محاکمه شوي. تاجک چارواکي په دې باور دي چې انصار الله د ازبکستان له اسلامي نهضت سره اړیکې لري. د ازبکستان اسلامي نهضت بیا له القاعده شبکې او هغو ډلو سره په اړیکو لرلو تورن دی چې اسلامي دولت ډلې ته یې بیعت کړی.
د ځوان فکرونی ز خبرونه قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مل مانزو. موږ د دې ونې خبرونه په خوښ کې د خزو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړی ده. زموږ د دې خبرونه ګډونوال دي د خوښ د خزو چارو رئیس ډاکټر ملالای ولی، د خوښ د ولایتي شورا استازي زهره جلال، مدني فعال نادیه بوري او همدارنګه یو بل د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراج لاس وایم او په خپل پښتنو هم پایل کوو. زموږ اوله پښتنه د خوز د خزو چارو رئیس ته متوجه ده. آغلی ملالای ولی، د خزو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیز خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په خوز ولایت کې د خزو د زده کړو زمينه برابر ده، مشکلات نشته. کولای شي زده کړې وکړي، په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي، باسواده خزینه قشر کولای شي، په دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او هغه مېرمنې چې تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډیره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمينه برابر ده، مشکلات نشته. خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضي مشکلات شته، نه امنی ده، مرتسالاري ده او بعضي نور ستونزې او مشکلات چې دوی نسی کولای دغه کارونه ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې خزه پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نشي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپل تعلیمي سطح لوړ کړي ترڅو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او بلدا چې دوی ته بعضي کورسونه لکه د خیاطۍ، خامکدوزۍ، اشپزۍ او داسې نور کورسونو زمينه ایجاد شي ترڅو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډیره بریده حل کړي. نو زمونږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمينه مساعده کړي ترڅو دوی دغه کارونه ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې یو سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د خزو چارو رئیس آغلی ملالای ولی، په خوست کې د خزو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د خزو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بیلابیلو برخو کې برنامه لرو. لومړی د هغو باسواده خويند لپاره منګه د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامه لرو، د لوړ زده کړو د زمینه د مساعدولو لپاره برنامه لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینه د مساعدولو برنامه لرو.
اغلی ملالی ولی په خصوص کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د خزو د ژوند د بهتروالي مخینه ولیدا؟
دا تاسو چې ګوره خصوص او سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته، دلته بعضی ناپسن رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاری ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د خزو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
د چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو دینی علما او قومي مشرانو خپلې محلي ادارې ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بلې، و موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو، په هغه کې موږ سره دینی عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغییرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل، د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي وو، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډېره لوړه سوې ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته. او موږ خپل هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامه لرو، د عامه پوهاوي لپاره د ښځو په برخه کې برنامه او پروګرامونه ډیر زیات کوشش کوو چې هغه برنامه او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ښځو انجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې دی چې په خوست ولایت کې تاسو خپل معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حد پورې دومره لاسرسی ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډېر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې، همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي یا انجونې دي چې مونږ په خپله وینو چې تر شپږم ټولګۍ پورې یا پنځم ټولګۍ یا حتی اووم پورې وایي، او هلته چې ځوانیتوب ته نږدې کېږي کورنۍ له خوا نور اجازه نه ورکول کېږي، هغوی یا نامزاد کېږي یا هم واده کېږي چې تاسو پیغله شوي درس مه وایي. ځکه چې دا زمونږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی، او هغه څوک چې خپل روشنه کورنۍ وي او خپل تعلیم ګاننه سنگار وي، خامخا خپل انجونو لپاره هم دا هڅه کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بے سواد دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالۍ کې.
مننه. په خصوص کې د خصو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم خزي غواړي چې باید کار وینشته، د له خاطر چې ډیر خزي خصوصا زه یو وکیل یم، ماته مراجعه کوي چې باید موږ ته کار پیدا شو. موږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته موږ دوی لپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم خزي غوښتنه لري، ټول خزي ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولای. پولیس والی کې بیا هم د کار نشتون دی، او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خصوص په مرکز کې هم خزو لپاره کاری زمینی کم دي، نو بیا پولیس والی کې چې کلتوري محدودیتونه هم دي او نور امنیتی او ټولنیز ستونزې به هم طبعا موجود وي، هلته د خزو لپاره کار کول څنګه دي؟
زه دا ویلی شم چې پولیس والی کې خو کچېرې صفر درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې کوم مرکزی ولسوالی کې چې ډیر په کم محدود اندازه کې خزي لاسرسی لري، هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم، لکه خیاطی په دننه کور کې، او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دنګېدلې، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنه او دود دستور چې دی، هغه حاکم دی، د یو بل ته پیغور، یو بل ته په بد سترګو کتل دی، له خاطر دوی اړ کېږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیایي خدمتونه هم د خزو لپاره اړین دي. دا ډول خدمتونه د خوست په مرکز او ولسوالیو کې څنګه بولای؟
په خوست کې په ولسوالیو کې کوو موږ مجموعه د خوست په باره کې خبرې کوو. په ولسوالیو کې بیخي کم بوتي دی او په مرکز کې کوي هم هغه موږ داسې په ډېر لوړه کچه نه شو ویلی. دې له خاطره چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغوی د شپې او سبا ډوډۍ نه شي پیدا کولی او که ډاکټران هم وي په مرکز کې پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده. داسې نه ده چې په وړیا توګه څه چې د انسان د زنانو مشکل وي مثلا ولادي او نسایي په کیس کې او همداسې نور ځینې امراض چې زنانه او دپاره طبیعي غیر طبیعي حالت کې پیښیږي دوی دپاره سل په سله ورته لاسرسی وي خو که لاسرسی هم وي د پیسو په مقابل کې.
اوسنۍ پوښتنه په خوست کې مدني فعالې خور نادیه باوري ته متوجه ده. تاسو په تیرو دیارلسو کلونو کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پاملرنه څناڅه ښځو ته ډېره شوې کومې بهبودۍ د دوی په ژوند کې وینئ؟
لکه څرنګه چې موږ تر کومه ځایه د خویندې وینو نسبتا تر پخوانه اوس یو څه ناڅه خویندو ته کار شوی ده. هغه که د کار په برخه کې وي موږ په سلو کې یو شل فیصده خویندې یا دېرش فیصده کار ته وتلي دي. همداسې تعلیم په برخه کې څلوېښت فیصده موږ زده کوونکي لرو نجونې او صحت کې هم صحي خدمات ورته شوي دي. خو متاسفانه چې موږ دلته یوه ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکتران موږ نه لرو خصوصا د خزینه په برخه کې ډاکټر نه لرو. میډوایفۍ کورسونه وایي یا تلس میاشتې نه وروسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټرې ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خویندې موږ په دولتي ادارو کې چې کار کوي صحت عامه کې معارف کې ښځو چارې ست کې په نورو اداراتو کې دومره خویندې کار نه کوي ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیا ښی دي دومره خو په لرې پرتو سیمو کې ډېرې خویندې موږ یې تعلیم نه محرومه دي. په داسې تر شپږم صنف وایي ژوندی مثال به درکم نادر شکور ټول سوالی موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو درس وایي نجونو کوي ټولې په کور ناستې دي. هلته تر اوسه پورې یوه لیسه نشته چې نجونې تعلیم کې وکوي او نه هم موږ داسې اولته استادانې لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو او نوی حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده خو تر اوسه پورې د خویندو په برخه کې نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي صحت په برخه کې کار په برخه کې او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
خور په خوست کې کلتوري او نورو شرایطو ته په کتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیرګذاره دي څه فکر کوئ زموږ خویندې په کومو ساحو او سکتورونو کې کار کولو او دندو ته لیوالتیا لري؟
خویندې خو صحت کې لیوالتیا لري تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري خپل ښځو چارې سات شته همدارنګه عرفوي زده کړې کوي دوی پاره وشي. موږ اوس نشو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تېر دي مثال شلو پنځه ویشتو کلو ته رسېدلي دي هغه اوسې تعلیم تم مخه نشي کړی. دې پاره که داسې کارخانې جوړې شي فابریکې جوړې شي داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شوي بقا ولري. بقا دا معنی چې موږ دوره په دوره شاګردان فارغ کوی غنه شپږو میاشتو لپاره یې کال لپاره هغه خیاطي وي ګلدوزي وي یا نور صنعتي کارونه وي لباس ګنډل وي ښه تکړه خویندې موږ لرو ښه صنایع دستي لري مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي او نه څوک داسې مصارف ورکوي او نه کوم بازار لري. دې لپاره باید ډېره توجه وشي.
نادیه باوري خور داسې ویل کېږي چې د ټولنې د نارینه قشر په شان د هغه شمېر ښځو ترمنځ چې څه نه څه لوستې دي یا په ټولنیزو خدمتونو بوخت دي په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راایسار دي دې کار د ښځو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده؟
دا واقعیت تاسو پیږی هر وخت څنګه زه اکثره مجلسو کې کنم علما کرام همدارنګه مشران ماته دا خبر کوي چې هر وخت د ښځو په وړاندې د ښځو له خوا نه تاوتریخوالی وي. دا واقعیت موږ هغه خویندې که واقعا موږ په راس کې داسې خویندې موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري او داسې خویندې وي چې د هغه چوکیو د هغه موقف سره دوی مناسب وي داسې خویندې موږ انتخاب کړو تر څو هغه د ټولو ښځو حقوق وپیژني او دغه ناسالم رقابتونه له منځه لاړ شي. خو متاسفانه موږ هغه خویندې موقف و مقام ته رسیږي چې یا تعلیم کچه ټیټوي او یا په هغه موقف کې تجربه نه لري یا هغه د پنځه روپۍ په خاطر وتلی وي.
عابده سروري خور تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د ښځو په برخه کې ټولنیز فعالیتونه لرئ هلته تاسو د نجونو او ښځو د تعلیم حالت څرنګه وینئ؟
د ښځو زده کړه خو د زده کړې کچه بیخي ټیټه ده ځکه چې په کوم ولسوالۍ کې چې موږ پروګرام لرو نغه ښځې چې دي جلکۍ دي هغه موږ نه دا غوښتنه کوي چې موږ دپاره سوادی مزای کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي ځکه چې د جلکۍ زده کړه بیخي کچه بیخي زده کړې کچه بیخي ټیټه ده. اوس ګربز ولسوالۍ کې مخ پله کور کړو، دغه مونږ په ګربز ولسوالۍ کې 15 نفر ښځې لرو، هغه داسې یوه شورا لرو په هغې چې څومره مونږ معلومات ترلاسه کړی ده په ګربز ولسوالۍ کې مونږ یوه ښځینه استاده نه درلوده او نه یوه میډوای په دې ګربز ولسوالۍ نه لرو. په تڼۍ کې چې دي دوه استادانې لرو، هغه رسمي نه دي. نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استادانې نه لري. دغه سپینګیري استادان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې تاسو نور زده کړه ماکه، یي کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
یعنی په خوست کې د ښځو د تعلیم او کار ساحه محدوده ده؟
ای خوست په کې وشته لکه مرکز، نو مرکز کې شته خو په ولسوالۍ کې نه ده محدوده. په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي، هغه سرپټونې نه لري، هغه رسمي استادان نه لري، هغه مسلکي استادان نه لري، هغه رسیدګي نشي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي.
د دې لپاره چې په خوست کې د ښځو ژوند ښه شي، پر ځان بسیا شي، ستاسو د فکره دوی ته باید کوم کارونه وشي؟
مونږ چې ښځو نظر خوسته ده، اول خو دوی د ښځې چې دي جګ ولور په برا کې ډېر شکایتونه لري. چینی وا خزانه چې جګ ولور وخري هغه دیغه خوند په کور کې ژوند ډېر د مشکلات سره وي. بل دغه نرینه چې دی د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نرینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې مونږ دپاره یعنی داسې کورسونه سیوه د مزی کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې مونږ زده کړې وکړو. خو یعنی مشکل په داس کې دي چې یو دولتي طرفه کوم هغه هغه امکانات چې دي دی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی که نه. د هر وخت دا غوښتنه کوي چې مونږ باید زده کړې وکړو.
ستاسو د فکره به په خوست کې ښځې په کومو برخو کې کار کولو ته زړه کېږي؟
ښځې خو اوس فعلا په دا ولسوالۍ کې چې د مرکز کې وانده زخې دینی استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي. خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې کدی دپاره دا لسی صنایع یا نوره ده دغه میوو د وچولو فابریکې یا سپه کولی دا جوړې شي، نو دی دپاره به یو مصروفیت پیدا شي که نه نشي کولی چې دی یو بېسواده ښځې داسې په کوم دفترو کې کار وکړي.
وکیله صاحب زهره جلال، تاسو په خوست کې د ښځو د کاري لیوالتیا څه بېلګه لرئ؟
دوی دپاره زه ویلی شم هغه لوستې ښځې چې دي لکه مونږ تاسو وینو د دې گواهان یو چې په خوست ولایت کې یوه شفه خانه امر شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولې ډاکټرانو په نوم دی چې هغه ډېری پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمونږ خوست میشتې خویندې پکې بوختې دي چې حد نه لري. دې له خاطره چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته مونږ لوستې ښځې هم لرو، نالوستې ښځې هم لرو.
تاسو د خلکو او خویندو د استازي په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خویندو ګډون پراخ شي، کومې لارې چارې ورته تجویزوئ؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د ښځو دپاره ځانګړي د تعلیم دپاره هم که پوهنتون وي ځانګړې څانګه وي، که مکتب ایز د زنانو دپاره ځانګړې، که فابریکا یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي، د ښځو دپاره ځانګړې کار وي. ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه. په دغه ځای کې بیا موږ کولی شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هوڅیږي کار وکړي، د اقتصاد بسیا وشي. دې له خاطر چې موږ داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړه شوی دي، خاوندې کندې دي، او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
نادیه خور، د ټولنیزو خدمتونو همدارنګه شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ښځې او نجونې څه غواړي چې تر اوسه ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق په کافي اندازه خویندو ته نه ده رسېدلی. یمنګ په پراتو سیمو کې ټولې خویندې محروم دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې پورس کې موږ یو پیښه لرو، هغه قضیه داسې راځي فرار منزل وي، یا همدارنګه خویندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي. نو دا برخه کې هیڅ کارم نه درته شوی. همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
خور، په خوست کې ښځې د کار کولو، زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه مهمې ستونزې او ننګونې کومې دي؟
ناوړه رسم و رواجونه دي چې دوی په وړاندې پراته دي. لکه مثال تر شپږ مثلا فهمګا یو انجلکۍ تعلیم وکړي په پراته سیمه کې، مثال به ورکړم دوزي ولسوالۍ نادرشاه کوټ، مثال زازی میدان داسې تڼي ګربس، مګر شپږم نه وروسته یا استادان نه وي. مونږ مسلکي استادان نه لرو، تعلیم تربیې په برخه کې هیڅ کار نه ده شوی. تاسو یې وینئ استادان یې مونږ لرو. د مرکز په سطح ولسوالۍ کې ډېرې ګوتو په شمار استادانې دي، ډېرې کمې هغه یا استاد یې نشتونه بېرته په کور کې نی، او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله هغه نشي کړی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري، په تېرو دیارلسو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامې پلي شوي دي، د دا ډوله برنامو اغېزې څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې 20% یا 30% ښې بولم. په داسې اوس یې مونږ ډېرو خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده، دوی راوتلي دي میدان ته. په دا پوهېږي چې دا زموږ حق ده، تعلیم حق لرو، د کار حق لرو، همدارنګه د ژوند حق لرو. خو دومره اغېز یې نه ده کړې لکه که کوم ډونر وي، سال نړیواله ټولنه وي، یا هغو داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي، داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خودکفا شي، یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه مونږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم دا یې نمایشي په توګه وي، یا سمبول په شکل یوه حیاتي پروژه راغلې وي، صرف ماشینونه ورته توضیح شوي. واقعا هغه خویندې مونږ نه دي دغه کسب نه برخمنې کړي چې هغه ضرورت ورته لري. هر پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې مالکان یې اخلي، یا یې مشران اخلي، یا همدارنګه روابطو په حساب هغه پروژه داسې کلي ته ځي چې هغه هېڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوئ هغه څه چې تاسو اوس وایې ورته اشاره لرئ، څنګه کېدای شي دا هر څه ښځې ترلاسه کړي؟
هغه وخت کېدای شي چې واقعا خلک ښځو ته حقوق ورکړي. مونږ اوس ښځې لرو، تاسو پوهېږئ سیکا برنامه ده، 15 یا 2.5 کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده، ډېرې شوراګانې د خویندو جوړې کړي دي. واقعا که مونږ هغه ښځې میدان ته راواخلو، هرې ولسوالۍ نه چې خویندو استازیتوب کوي، واقعا هغه د خپلې ولسوالۍ په ضروریاتو پوهېږي. نو هغه ځای کې مونږ کړی شو چې خویندو ته خپله برخه ورکړو. او که داسې مونږ هره پروژه راځي، هغه که خیاطي وي، که ګلدوزي وي، که هر شی وي، مثال مونږ ورځو ولسوال صاحبو ملکانو سره کینو چې مونږ دا پروژه لرو، او هغه خویندې چې واقعا خویندې ضرورت ورته لري، ولې دې په ځای چې مونږ ولسوالانو سره کینو یا مشرانو سره، خپله خویندو سره ولې نه کینو پروژو ته؟ غونه غوښتنه نه کوو چې تاسو کوم شي ته اولیت ورکوئ، کوم شي ته ډېر ضرورت لري، او کوم شی تاسو دا مشکلات حل کولی شي.
آغلی ملالۍ ولی، که د ورستې پوښتنې پنوان تاسو پوښتم، ښځې په خپله علاقه لري چې کار وکړي، دندې ولري، او یا د زده کړو تعلیم کچه یې لوړه شي؟
بله بالکل، په خوست ولایت کې تاسو که وګورئ ډېر زیات تعداد خویندې زمونږ، لومړی به ووایم چې د تعلیم په ډګر کې راوتلې دي، د مخکې نه ډېر زیات بدلونونه رامنځته شوي دي. د معرفت په برخه کې ډېر زیاتې نجونې په خوست ولایت کې په زده کړو بوختې او لګیا دي. رابه شو د لوړو تحصیلاتو برخې ته، شخصي پوهنتونونه، د دولتي پوهنتونونه بر علاوه شخصي پوهنتونونه هم دلته شته، چې ډېری نجونې دلته د لوړو تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي.
د ځوان فکر د اونیزې خپرونې درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ اوسنۍ خپرونه چې په خوست کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو، همدارنګه په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړې شوې وه، تر همدې ځایه وه. خیر اوسه اوسئ.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے خود ستا پستر گو کے چورک شون دا جہان میں وار پری کو یو اورس تشا میر من میں
بچنو ستا بندی و با دوستر گونا پناو میو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس سرگردان ہو زاو تو یو اور ازوا ستال ستر گو